نه وایي ک پر رسنیو او خبريالانو فشارونه همداسې دوام کوي ممکن ډېری آزاد رسنۍ بند شي. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د وی سروې لمخې نږدې 50% رسنۍ بند شوي او زرګونه کارکونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1500 رسنیونه 213 رسنۍ بند شوې ده چې د سره زموږ سکم 2000 رسنۍ کارکونکو نه وزره رسنیس کارکون که خپل کار او دند الله سوار کرده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمیر مسولان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسولانو او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدي هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
او سم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري افغانستان کې لتیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیون او 3 لک کسانو ته بشري مرستې رسولي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لورو پرتو سیمو کې هم اړه کسانو ته رسول سوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 لدې کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چنګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. د شیطانی آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي شوی وو د مصنوعي ساه اخیستو د ځګالې کړای شوی او کولی سي چې خبري وکړي. د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ خو نور جزئیات نه دی ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر سپین ویار کې د یو کس لخوا د چړی په ذریعه حمله وسوه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي سرتیري په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. لکه څنګه چې په خبرونه کې مو ورډل د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسي پوځي په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګولي. د اوکراین ولسمشر تیر شپه په یوه وینا کې ویلي هر روسي سرتیری چې پر دې بټۍ ډزې وکړي یا حمله دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي باید پوسی چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسي سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو ډزې کوي. د دې تاسیساتو چې د روسیې په کنټرول کې د پشاوخوا کې د وروستیو پیښو ملامتي ښکېلې خواوې پر یو بل اچوي. زلنسکی تېره شپه ناوخته په یوه ویډیوي وینا کې وویل هر هغه روسي سرتیری به چې پر دې اټومي تاسیساتو برید کوي یا له هغه ځایه د ډزو لپاره کار اخلي باید په دې پوه شي چې هغه به د اوکراین د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو او زموږ د پاوز لوري په ځانګړي توګه په نښه شي. موسکو او کیف پرون پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. د هغې ښارګوټي چې دغه اټومي بټۍ پکې پرته ده ښاروال وویل چې پر دې بټۍ د توپونو وروستۍ ډزې د روسي ځواکونو لخوا شوي خو روسیې دغه ادا رد کړې او ویلي دي چې اوکراینی ځواکونو دغې بټۍ ته نږدې د توپونو 9 ګولۍ ویشتې دي. دغه وضعیت د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې اندېښنې راپارولی دي. دواړو ادارو ویلي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته د له دغو تاسیساتو د کتنې لپاره اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش بیا د غراز غوښتنه کړې چې د دې تاسو په شاو خوا کې پوزي فعالیتونه باید بند شي او دایو غیر نظامی سیمه اعلان شي. لویدیزو هیوادونو پر موسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوروژیا له اټومي تاسو څخه وباسي. د زاپوروژیا اټومي تاسو پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولویدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی
اوس چې د سونه وخت زه خوندي ته نه متلې او خوندي نه په کور کې پاتې ما په جوړ خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خوندي په مخ کې وروسته لږ دقیقې نه سوچ طالبان خبر سره له مو باندې هوایي فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
نور بس دی.
شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بس خبرونه د ازادۍ رادیو نوري. د طالبانو لبیر تر اتاګه او په کابل کې د هغوی ل واکمنې څخه نږدې یو کال پورې کیږي. سره لدې چې په تیر یو کال کې افغانستان له بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و، افغان نجونې هم له تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اگست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او واک ته ورسېدل، نو ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نومړي خبری کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځي او تلاړ شي. خو دا د نږدې یو کال پوره کېږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي او تلاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه ښوونځي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محروم شوې دي، بل محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کول شو د خزو چارو وزارت اشاره وکړي یا لمنځت للی دي او یا دا چې اوسې فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او نجونې له څه سختو سره مخامخ شوې او څه سختي وزغملې، د میرمنو او نجونو راتلونکی به په افغانستان کې څه ډول وي، او یاده چې طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځي او تلاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسي قربانې یم او د بحث ملمنې می هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد سایما خوګیانی، د میرمنو د حقوقو فعال هریوا اوګي امیل او ماریا اتو تخیل سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي په پیل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شول تاسو یې پیل کړو، تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د طالبانو د واکمنې یو کال پوره شو، تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولتل چې کومه وعده چې طالبانو کړې وي یې راتګ سره سم چې موږ د ښځو حقونو د اسلام په چوکاټ کې منځمن پاتې شو، مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ د خپل اساسي حقونو چې هغه ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دی، او هیڅ نو محدودیت کې نه وو په تیرو زمانو کې. نو دوی هغه تا نه وخت مثلا د اول دوی د تعلیم حق ته موږ تاسو پیښو چې تعلیم په اسلام کې ویل چې په خپل ځان نه په جوړ فرض او ضرورت دی، ټولنه ضرورت دی. نو کني مټول د موږ وسوا د پاتې شي سره کا دا ټولنه به په انې په کلو کلو شاته دي. ا دغه دغه حق مثلا موږ تاسو یو ډیر مشهور مطلب چې یو غریب سره مو وښنه نو ډوړې جلا تا واخلا. دوی د افغانستان د خوځو د لاسه ډوړې وخت انده د تدریجي مرګ نو فکر وکړه په درها او درها خځې بیکار دي په کابل کې کوم خوځو چې وزارت خانو کې کار کاولو نه ټول بیکار دي، منګه تاسو دې عین شاهدار نشته که مخکې د وزارت مالی نه خو جواب پر وته وي د تاسو په نړۍ نه راولېږي په کور کوم چرته کې راولېږي نه کار غیر مستقیم یې تاسو په واسطه کوي تر دا دوی مشکل لري مشکل موږ تاسو وایم چې د افغانستان خو اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري دوی کورونو سرپرستی کې وي کوم دي یې ودونه دي کړي یې نور ستونزې لري نو ته ول تاسو ودونې ما هم نه چې سفر نشي کولای سفر باندې هم باندې زوږ جوړه درې هم اخو موږ تاسو وایم د افغانستان خو همیشه به جواب ګرځول دي هیڅ کلم به جواب نه وي دوی تعلیم ته کې ګرځول تاسو دوی مثلا د ایجاب لپاره ورته نه ویلای هي روي سي یعنی د افغانستان د خلکو بدبختی د غیو کل او کم ناورین شه او رب تشوي د افغانستان کې د فکر کوم چې دا په تاریخ کې تر ټولو بد پیښوا
میرمن خوګیانه کداره ته وای چې دغه یو کال کې تاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل لکه مو وخت نشه طالبان واکمن شوی دي تاسو لکه مستونز سره مخ شوی یاستې
نو په ژوند کې اندره تغیرات راغلي دي چې کارم کوو اندې کار د حق محرومي چې سیاسي مشارکت ولرلو دغه د حق محرومي اقتصادي له هغه ته باندې پاتې مقابل کې مو دخل غري د حق محرومي امدار هم اولادونو مکتبونو ته ندي کوکورو ناسي ان اولادن به تعلیم شو د تعلیم د حق نه محروم دي چې دا د سخت کړاو دي د مور او پلار لپاره چې اولاد به تعلیم پات شي نو د افغانستان ټول خلک بل خصوص خوځو لپاره ډیر بد کالو
تاسو ته بیرته راوګورځو مېرمن ته تخیل تاسو ته بدر شو له تاسو هم دا پوښتنه کوم تاسو دغه تیر کال د مېرمن او جنل لپاره څنګه ارزوي
لکه څنګه چې زمونږ غورو تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کار تیر ک دا نه یوازې د نارینه د لپاره سخت کالو د اقتصادي اړخ سخت کالو تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه لکه څنګه چې هغه مېرمنې چې د تعلیم ته لاسرسی درلود په ځینې دفاترو کې کار کوو د حکومت مهمه برخه یې جوړوله هغه په کورونه شوې هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وې هغه هم په کور شولې یعنی د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و هغه مکمل په کور کې نول شو تاسو ګورئ موږ خو دا یو عامه خبره ده وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونه کړي نو موټر خو په نیمګړی حرکت نشي کولای نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دې ته رسېدلې وه یا کال مخکې چیرته وه هغه ته نه د نارینهو په برکت نه وه هغه د موږ د خویندو په برکت هم وه نن چې افغانستان د آبادي د نگانه جهان کې یا د سیاست د مخې نه یا د اقتصاد د مخې نه د ودې په حالت کې وو په دې کې د مېرمنو هم ژور تاسو چې هغه مېرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب لپاره بهر لاړې او یا څه تعداد په کورونو کې کېناستې او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه زه خپله ما دنده درلودله نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نشم کولای ځکه چې موږ ذهني هم د فشار لاندې چې زموږ راتلونکی څه کېږي آخر زموږ سره څه روان دي یعنې دا هغه اندېښنې دي چې موږ نن سبا موږ لرو
مېرمن ته تخیل تاسو ته بیرته راوګرځو مېرمن خو یړې تاسو ته برا شو تاسو ولې چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده د زموږ اساسي او مدني حق هم ده سره له دې چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اوریدلې وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قاری ذکر شوی دی یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصول او اسلامي احکامو پوهیږي نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی خوانځي او تلاړ شي او انجونی درس وایي تاسو څه فکر کوئ چې اصل ستونزه چیرته ده
اسلام کې نشته او نافذ قانون چې مخکې په هېواد کې نافذ او تد قدم او وروسته مثلا کوم شی جوړوي نو زه فکر نه کوم د خپل تعلیم لپاره کوم محدودیت وي د دې سرچینه اسان بل چیرته ده ځکه دوی په خپل واک کې نه یو خپل واک کې نه دي چې دوی تصمیم ونیسي او د ښځو مکتبونه او یا دا شروع کړي او دوتا د تعلیم زمینه برابر کی او دویم دا د شدو اتفاق لري دو څو ډلې دی وړه له خبره کی بل ډله بل خبره کی نو دوی څنګه خپل واقع نه دي
مېرمن خوګیانه ستاسو هدف دا چې دلته دغه پلمې چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي
سیاسي اهداف دي او شاید دا حکومت دوی بوز دینه وقتی دا د خپل منځ کې د اتفاق نه لاله نړیوال ټولنې د وړاندیزونه وکړه خپل افغانستان کې د نشین ورته وړاندیزونه وکړه اته موږ خزي دا یو کلچر وي چې خزه تعلیم حق د خزه تعلیم حق نو که دې چې خپلواکي کې دې چې دوی اجازه ورکړي خو دوی خپلواک هم نه دي په تصمیم نشته ولې او مفکر هم دې بل ځای شاید ساده شي ممتاز تاسو خبره ده چې په ګاونډي هېوادونو کې ښځې کولی شي چې وزیران شي ښځې کولی شي پارلمان ته لاړ شي ښځې کولی شي ډاکتران شي ښځې کولی شي انجینران شي حتی شاید نظام فضا ته هم لاړ شي مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خو اجازه نشته چې تعلیم
مننه میرمن تو تخیل تاسو ته راشو د طالب چارواکو پرستی څرګندونه کې ویلیو چې خوانزي زکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې خوانزي تړلې پریخي دي تاسو فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وي چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسیدلي دغه ستونزې را پیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې خوانځیو ته لاړ شي
دا خو بهاني دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابتوي تاسو ګورئ څه وخت وړاندې د دوی وینا دا و چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکوونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي بیا هغه بهانه چې ختمه شوه بیا وی چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو نن آئندې عمران خان خبره راخیستل کېږي چې عمران خان ویلي و چې افغانان خپل یو فرهنګ لري هغه چې ښځو ازادي نه مني د خپل د فرهنګ د مخې نه نو ځنه پیغام چې عمران خان د موږ د فرهنګ نه خبر در چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ ورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري افغانستان فرهنګ ټول ته معلوم ده او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی تي ته یا به نه خبره ده د افغانستان په فرهنګ کې که په خوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالۍ کې ښځو تعلیم نه کول ښځو په څادر کې تللې د خپل خاوند سره په پټي کې کار کې لکوله هلته خو فرهنګ نه و چې بیا تاسو د ښځې په حجاب یا په اسلام کې کوم قید او شرط ورته راوړی نو هلته تاسو د په ښځو باندې د غرو نه لرګي ولې راوړل تاسو د کاریز نه پی اوبه ولې راوړلې تاسو په پټو کې کار کې نه ولې پی کوله هلته تاسو د فرهنګ د اوسنۍ فرهنګ چیرته و د ما فرهنګ خو هغه فرهنګ د ماته په کور کې مسؤلیت راوړل کېده زما خواني پښتون ته کزه مراجع کوم د ما په نیا همدغه مشران مې غرو ته تللی د غزي نه لرګي نه وړي دي همدغه پټو کې د خپل خاوان یا د خپل ورونو سره کار کړه دا وبې د بهر نه راوړي دي یعنی یو مسؤلیت ما ته په کور کې راکړو زما سره هم ما غدو زه ما سره هم غواړم د اسلام په چوکاټ کې غواړم افغاني لباس هغه لباس چې تر عرب هم په اسلام کې خوندې لباس ده یعنی عرب ته هغه اندازه خوندې نه دي لکه افغاني لباس چې خوندې ده دا صرف بهاني دي یو نه یو رقم په دې چې د افغان جون د تعلیم نه لري پاتې شي ځکه دوی پوهیږي چې چرته یو مور ته ستاسو تعلیم یافته شي البته بهرنیان دې پوهیږي چې عمر تعلیم یافته شي د لوی اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کیږي نو په سالم موږ څنګه استعمالولای شو سالم موږ د نړۍ په سطح په مختلفو د خپل اهداف لپاره څنګه استعمالولای شو نشو کولای
ماریا جانې وو بخښي په بخښنه سره په بخښنه سره اوس مهال د تیرو شل کلونو کې کم سرمایه گذاري چې په افغانانجونو او په افغانو میرمنو شوې ده دوی تر یو حد توانېدلې وي چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي د دې لپاره چې د اقل د دوی غراتلونکي لورګانې د دوی غراتلونکي نسلونه درس وایي اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څنډه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی د عمارت د جوړېدو سره تاسو به د دې شاهد اوسېږئ په رسنیو کې به تاسو اورېدلي هر ځل میرمنو لاریون وکړو د مختلفو شعارونو تر لاندې را ووتلې خپل د حقوقو دپاره د کار د حقوقو دپاره په ټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو دپاره ولی روس هغه مېرمنې شکنجه شولې، هغه مېرمنې ونیول شولې. افغانانو ته تر سرمایې تر موقف هر خپل عزت مهم ده، نو چې کله ستا عزت په خطر کې لویږي ته مجبور یې یو قدم شاته تګو کې. نو دلته هغه مېرمنې چې ونیول شوې، باقي چې هغو پلان درلود چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي، د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دې ته بول کېږي، د دوی څخه څه پوښتنې کېږي. شل ورځې د هغو سره هېڅ اړیکه نه ونه نیول شوې. هغو
مبارزه وکړي، کورنۍ اجازه نه ورکړي، پایله به څه وي؟
دا خو روان حالت دی. دغه نن چې مونږ غږیږو خبرې کوو، دا معنا دا ده چې مونږ د حالاتو نه یریږو. زمونږ ډېری خویندې دي چې اوس هم نه یریږي، ښکاره خپله مبارزه کوي. څوک یې د رسنۍ د لارې نه، څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي، څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه. ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې او هاخوا دېخوا خبرې راوړي، دا صرف د افغانستان ته د نړۍ په سطحه یو شرمندګي راوړی شي چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دښمن نوی نو خزی بل اصل کېدلې د فزو عزت دومره ګرانو چې د غو په مخ په دشمنی به خل کېدلې. نن افغانستان دومره ولوي د خلګې دومره ولوي د چناري نه پریدو خزو ته لاس اچول کېږي واغ زندان کېږي. دا صرف وطن او ولس ته شرمندګي راوړی شي، او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه يم چې ډیر عمر به بیا دوام ونه کړي.
مننه میرمن توته خل تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن خویانی تاسو ته براشو، په دې رستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبر داري ورکړای د چې کچرت افغان انجونی خوانځي او تلړ نشي، او دوی همداسې خوانځي د پر مخ باندې تړلې پاتې شي، سره لدی چې په دوی باندې غروهي او زهني فشار ډیر ده. د دې سره د احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبور کړي شي. د دې ترڅنګ نورو مختلفو لارو نه په د افغان انجونو نه استفاده وشي. آیا دغه څرګندونه د دې سازمانونو ترکم ځای برحق دي، او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي؟
دا یو خبره خو رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا په رواني تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه چې د دوی نه تېچ لرل د افغانستان شل کلنه لاسته راوړنې دا ټول تر نه وخت شوي، او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مطلب دا چې دوی په اجبار باندې ودون ته مجبور شي. دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. په دوه ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص دغان لري، فقط د یو لایحه یې وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور او نش نکاح کولې، او خپله خوښه مثلا دوی نکاح وکړي. دا د اسلام د نظر صحیح خبره ده، د قانون د نظر نه صحیح خبره ده، او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده، د اسنادو د لړ هم صحیح ده. مګر زه نه پوهېږم په دې باندې خاصه تبصره د څنډه کړې چې نه دي ویلي چې افغانستان نه جنکۍ اقتدا به مثلا دوی د ودونو په کلکه ملای هوا تر وباسي، او یا به کومه خبره وي چې ما کوم څه شي نه اورېدلې.
ښکاره په افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ آیا داسې یو څه احتمال شته چې که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي، کورنۍ به مجبورې کړي چې دوی په زور واده وکړي؟
اتمن ځکه چې جنکۍ په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي، اوس پښتیا خان پلاو کې تر دوه کلنۍ درې کلنۍ نورمال دوی کوم پانسون مکتب وي، بیا پانسون ته دوه کلن تعلیم ختم شو، بیا واده کوي. اگر دوی په کورو کې راشي او اقتصادي وضعیت یې ګډ وډ وي، نو تبه مور پلار ته نه خواهش کوي، نو ته وایي چې بس کورنۍ شاته پیراوړي چې اوس هم تعلیم نشته. بله طرف طالبان هم دا شي جنکۍ ټول مکتبونه پاتې شي، ټولې لارې ودونه وکړه، بېرته چې مثلا موقت اداره جایدنه
مننه میرمن سیمی اوګی امیل سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. تاسو ته خرغلاست یو ستړي مشي. په پیل کې له تاسو غواړم دا وپختم چې تاسو د طالبانو دغه تیر یو کال واکمنې د میرمن او جون لپاره څنګه ارزوي؟
مننه کوم. زه هم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. یو کال چې تیر شو، واقعا د ستونزو، کړاوونو، د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کارو، خو اوس ټول د پاره ټول لغه انسانان چې په افغانستان کې وو مخصوصا میرمنې ډېر زیانمنې شوې، ډېر زیات ودردېدلې او هر څه له لاسه ورکړه. ټول امیدونه او ارزوګانې خاورې ری شوې، د تعلیم د طرف نه، د کار طرف نه، د دې حضور په سیاسي ډګر کې، یعنی د دوی د هیواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت یې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې، که څه هم هغه وخت ستونزې وو، خو مګر بیا هم دې حالت پوری په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي، بیا به ښه شي، خو یو کال، یو کال یو عمر دی، یو ډېر اوږد عمر دی، او مونږ یې د تمدن د کاروان نه په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو. ډېر دردور و، ډېر دردونکی دا، خو یو کال ډېر عمر دی، مونږ هر څه له لاسه ورکړه او په ډېر بد حالت کې مونږ تیر کړ، او دا ترخې خاطرې همدا اوس هم مونږ ځوروي، همدا اوس هم مونږ سره دي. نو همداسې کار دی، جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو، خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمبار شوي کور په شان زمونږ هر څه له لاسه لاړه.
اوګۍ که دا راته ووایې د یوې مېرمنې په توګه باندې، اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت چې مېرمنو ته د کار اجازه نشته، د سفر اجازه نشته، بې له محرم هغوی لرې ځای ته نه شي تللی، ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیمه محرومې دي، تاسې د یوې مېرمنې په توګه باندې د طالبانو د چارواکو نه څه غواړئ چې هغوی حداقل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته؟
همدا چې مونږ هر څه نه لرو، هره ورځ مونږ حریم شخصي محدود کېږي، مونږ توهین کېږو. په دې ټولنه کې که پخوا میرمنې مبارزې کولې چې زمونږ حقونه باید نارینه و سره یو شان شي، دا او هغه دا غواړم هغه غواړم، خو اوس مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفات وپیژنئ، تعلیم یافته ښځې، محترمې ښځې، یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهېږي چې پیخی نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې ورکې شوي، بانکي نظام رنګ دی، هیڅ هم نشته، آمد نشته، مصرف شته دی. دا فقر، بدبختي، دا د ټولو مصیبتونو مور ده. په داسې یو ماحول کې هر ورځ که ما نه چا تقاضا کړي، ما خپل آواز پورته کړی دی، بل پورته کړی دی، په هره ژبه وي، په هر رقم وي، که د شعر په ژبه وي، که د لیکنې په ژبه وي، مونږ دغه مبارزې وکړي او دا خپل آوازونه هم پورته کړي د دوی غږونو ته په ډېر محترمانه شکل. حتی اوس مونږ به تصمیم لرو مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمینه مشاهده شي چې مونږ د خپل آواز ورته ووایو. خو زه نه پوهېږم چې یو یم سم مواجه دلیل نه لري مونږ ته، د دې امید مونږ ته څوک نه راکوي، ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي، دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو. نه نه، دا خبرې نه اورو.
اوګۍ جانې، وخت مو کم ده، وخت مو کم ده، که په لنډو کې راته ووایي چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان میرمنو او افغان نجونو لپاره څه کولی شي په لنډو ټکو کې؟
هر څه کولی شي که هغوی وغواړي. زموږ د حال نه هغوی ډېر ښه خبر دي، مونږ آرام نه یو ناست. د دې حالت اوس جهان داسې نه دی، جهان اوس یو کلی کور دی او یو یو ورغوي غوندې یو هغه شوی دی، یو ځای شوی، او دوی د هر څه نه خبر دي. خو زه نه پوهېږم چې د دوی په غوږونو کې ولې مالوش دي، ولې دوی ځانونه کانه اچولي دي، ولې نه ګوري په مونږ څه تېرېږي. مونږ هم بشر یو، مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو.
مننه کور ودان میرمن سمی، تاسو ته براشو د بشري حقوقو یوې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي، تاسو فکر کوئ که په لنډه کې راته ووایي چې دغه اقدامات به څه وي؟
اقدامات همدا وي چې ونه فشار راوړل شي، دوی ته بسپانی شي، د ښځو حقونه ومني، له غیر د هغې نه یوه لاره همدا وه چې دوی په رسمیت ونهپېژني او محدودیتونه به دو باندې مثلا وضع شي. کوم شان چې دوی په لټه کې دي چې مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي یا دا وشي هغه وشي، نو دوی په مقابل کې دي. بس نړیوال همدا څه راوړي چې د افغانستان خلک خپل هغه اساسي حقونه چې دوی پیل
مننه میرمن سمی، مننه ماریا، تاسو ته به هم راشو، تاسو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي؟
داس معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په تاسو کوم مشروعیت نه لري. نړۍ آماده ده چې طالبان او ته هر وخت مشروعیت ورکی په شرط دي چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي. البته وایي چې موږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو، په داخل کې انسان ته د انسان په سترګې کتل کیږي. دوی ته څنګه نړۍ مشروعیت ورکی؟ تر هغه چې په خپل فکر کې دوی تغییر را نوړي، آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې بې ولاس.
ډېر مننه له تاسو هر یوې میرمن سایما خوګیانی د پخانی حکومت پالیسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ او د میرمنو د حقونو فعال هری ویوګي امیل او ماریا تو تخیل نکور مودان چې مو سره په خبرونه کې ګډون وکړ. ژوندې وسی د وز مخ خبرونه تر بیا خېچاره.